تي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی.
دمګړۍ د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د درملنې لپاره هند ته تللي په سلګونو افغانان افغانستان ته نشي ستنېدلی.
داسې نس کېدای شي ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي.
دا د غزنی د استوګنو څرګندونې دي چې له طالبانو غواړي وړ کسان وکماري. په افغانستان کې نجونې له درسونو پاتې دي.
ټولې درسو تکلی سنټرو تکللې او مکله چې نظام بدلن وکړي طالبان را لټولې نجونې پر کورونا سي دي.
روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام هم لرو.
نړۍ کې تقریبا 13 دوله واکسینونه د کورونا مختلفو ډولونو لپاره جوړ شوي دي.
تر هر سمخ خبرونه له نوریاس نوری څخه.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن باندې په حضوري باندې د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربوي. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبری آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غراز د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیسته چې ویلي دي د طالبانو حکومت دغه ارتباطات په لټه کې ده. د تیر اګوست میاشتې له 15 راهیسې چې طالبانو کابل نیولې او وروسته نوی سرپرست حکومت اعلان کړی تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي، دا به کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یو بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د طالبانو د حکومت په هنې وزارت وایي لای د نجونو زده کوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل په اړه پریکړه نه ده کړې. پرې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې ګواکې د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه نن په یوه خبر پاڼه کې هغه کسان مخرب او متعصب بلل شوي چې ویلي دي د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایله به وروسته له خلکو سره شریکه شي. د طالبانو حکومت همدې اونۍ په سر کې د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. د دوی ویندویانو له هغه ډلې زبیح الله مجاهد ویلي و چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پیل شي، خو تر اوسه پورې د شاوخوا 4 میلیونه نجونو زده کوونکو برخلیک نه دی څرګند. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچرتور وایي هیواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاسو خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګري ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هیواد ایستلې او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. خغلی زای چرتو اونه ویل چې هنګری څومره افغانان تیره میاشت طالبانو کابل ونیو له افغانستان ایستلی، خو امریکایي ځواکونو او متحدانو د اګوست 13 پورې په 2 اونیو کې 120 زیات کسان چې پکې د لویدیځو هیوادونو ادبا او هغه افغانان چې د دغو هیوادونو له ځواکونو یا نورو ادارو سره همکاري کړې وه د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې وایستل. د خوست سیمه شارواکي د غلام خان بندر لارې د سوداګرۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د غلام خان د ګمرک رئیس مولوي موسی کلیم مجاهد زاده ازادي لرو ته وویل چې پر دې لارې سوداګرۍ ځکه زیاته شوې چې په لارو کې د قاچاق او د سوداګرو د بې ځایه زورولو مخنیول شوی. نوموړي په وینا پر دې لار واردات په قانوني نظام په پرتله درې چنده زیات شوی او هر ورځ له 130 لاریو نیول تر 150 پورې پر دې لار تګ راته کوي. خو د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکو وایي چې پاکستان باید دوی موټرو ته هم اجازه ورکړي چې د دې هواد خاورې دیننه تګ راته وکړي.
سمیا ورات نمیک دا غوډی چې پاکستانای لاره رچی په کوبل کې خالی کیږي افغانای لاره په بونډری نه ورپری دي. دا دی واخه پرا دویمه دا می غوډی چې هر یو ایوت سره د تجارت پلس کې
د لاره یو چلوونکی غلام خان د خوست غلام خان بندر کراچۍ ته تر نور لارو شاوخوا 400 کیلومتر نږدې پروت دی او په تیرو شلو کلونو کې د خوست والو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې خو تر اوسه هم د دې بندر د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي. خبرونه لازم دی رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسيفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وی. دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې ترسره کیږي پکې د هند صدر اعظم نارندرا مودي د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه کتنه بعد د ولسمشر بایدن لپاره یو فرصت و چې له فرانسې سره راپورته شوی ورستي اختلافات یې وي خواته کړي. فرانسې د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیت تړون سخت په قرشوي چې تیرونی لاسلیک شو او لمخې استرالیا پر اټومي وسلو سمبال دی او تلونو ټکنالوژي له امریکا څخه ترلاسه کوي. دغه امنیتی تړون داسې مهال لاسلیک شوی چې د فرانسې او استرالیا ترمنځ مخکینی تړون چې ارزښت شاوخوا 50 میلیارد ډالر خودل شوی او لغوه شوی. فرانسې ویلي چې دوی ته په دې اړه هیڅ خبر نه ورکړل شوی. د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او 12 نور ټپیان کړي. پیښه پرون د تنسی ایالت مرکز میمفیس ښار ته نږدې په یو پلورنځای کې شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ډیل لین رسنیو ته ویلي چې بریدګر په پلورنځي کې په عامو خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او 12 کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د پولیسو دغه مشر دغه راز ویلي چې بریدګر په خپله له برید وروسته مړ موندل شوی او ښکاري چې خپل ځان یې ایشته دی. د حمله کوونکي په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ که د روغتیا په برخه کې افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونشي د هیواد بللوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به شتله سراوړنې لمنځه لاړې شي. د ادانوم ګبریوسس د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. کچیرې ورته بیړنۍ پامونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تیر ورځ په خپل ټویټر کې په خبره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیايي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیايي سیستم او لاسترولنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیايي نظام د نړیدو په درشل کې دی. شرایط یو نسناسته زیاتر شوي. نږدې 15% کې ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا جا شرې یو میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لورو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس پوینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري او همداشان روغتیایي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه دریږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی. بل لور ته یو شمېر افغانان چې هند ته د درملنې لپاره تللي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی نشي کولی چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. له دغو کسانو څخه یو هم نثار احمد نومیږي چې په نوې ډیلي کې دی. له ده سره زما همکار مجیب حبیب زی مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې عمده ستونزې څه دي.
مونږ څه کم لیست نیولای له 1200 نه زیات څه دي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په یخچالو کې ښې دي. وروره مونږ ته د اریانا شرکت سره مونږ غږېدلي وو، رئیس سره یې هغه وویل چې مونږ ته ډیلی هغه نه راکوي، اجازه نه راکوي د نشست کینو. دلته د افغانستان دولت وایي چې مونږ کومه ستونزه نه لرو، چې مونږ ته ډیلی دولت هغه راکوي، اجازه راکوي، مونږ درځو خپل مسافرین انتقالوو. او اوس نو کله یو سفارت ته ځو، کله بل سفارت ته ځو. افغانان ډېر په جنجال کې دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. وروره
د دوی دغه لویه ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده، پته لدی چې دوی غواړي ستانه شي، ته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپل نوې ډیلی کې؟
دلته خلک له اوسېدلو سره، له څو رقم جنجالو سره، مشکلات سره مخ دي. دا خلک افغانان دي، موږ او تاسې افغانان دي، موږ او تاسې داسې مخ پیسې ورسره نسته، بیچارهګانو سره کرایه دي، کوتا کرایه داسې خلکو سره نسته. هغه ورځې موږ چندو کوله، بعضې خلکو ته چندم وکوله، خلکو ته چنده وکوله، بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نسته. دا قلن موږ دلته څو وخته پورې تقریبا د مال غلا 15 ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته، ان کې بند پاتې ما مریض را سره وو، تروزیا مې وو، هغه مې افریشان کړی او د ملا عملیات وو، هغه خلاص وو. په خیر موږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې بلته د ملګرو ملتونو سازمان د مهاجرت برخه فعاله ده، او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال وو. تاسو دغه ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلی یاست، دوی جواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه وو؟
وروره موږ هلته ورغلی یو، د افغانستان سفارت هم ورغلی یو، سفیر صاحب سره هم کتلی دي، خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه درا کړای. چې مثبت جواب موږ ته نه درا کړای، موږ ګرځېدلی دي، موږ مشران سپینګيري
د کوم مقصدونو لپاره دغه ډیر شمیر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول، او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي، او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستان شي؟
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته، ډېر کسان تداوی ته راغلي، تداوی ته مریضان او بیچارهګان نه راغلي دي، او هغه دي فاملی راغلي دي. بعضې کسان ټول فاملی نه په افغانستان کې پاتې دي. دا کسان چې دي دا داسې نه دي راغلي چې یو بل ملک ته لاړ شي، یو بل هېواد ته لاړ شي. یو دوه نفر راغلي له خپل فاملی مشکلاتو سره، مریض ده، او هغه ورسره دغه اوسې دي، تداوی کړ دي، اوس غواړي بیرته چې واپس لاړ شي خپل وطن ته، کابل ته لاړ شي.
په نوې ډیلی کې افغان مسافر نثار احمد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د تیری دورې د واکمنۍ یو چارواکی مولا نور الدین ترابی وایي چې ممکن طالبان بیرته پر محکوم شوی مجرمانو شرعي حدود پلي کړي. دولس مخکې طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال په محضر کې د اعدامونو، لغلو څخه د لاسونو د پرې کولو او نورو سزاو د عملي کولو لکبله د بشري حقوقو د ډلو له سختو انتقادونو سره مخامخ وو. په دې اړه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد نور تفصیل له اجمل انڅخه.
مولوی نور الدین ترابی دولس مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عدلي وزیر او همدارنګ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس نو مولوی هغه مهال په افغانستان کې د سختو شرعي قوانینو په عملي کولو کې یو مهم کس بلل چې رول درلود. اسوشیټډ پریس خبري اژانس له نو مولوی سره په کابل کې مرکه کړې ده، او وایي چې هغه د مهال د طالبانو په دینوي واکمنۍ کې د سندانونو مسول دي. هغه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې مرکه کې ویلي دي طالبان به په خپل نوي واکمنۍ کې بیرته پر محکوم شو مجرمانو د شرعي حدود عملي کول پیل کړي، خو خای دا سزاګانی په عمومي محضر کې ونه وسی. باید یادونه وکړو چې د مولوی نور الدین ترابی د نوي رول لمخي هغه په داسې موقف کې نه دی چې په دې اړه باندې پریکړه وکړي، خو دا هغه څه کېدلې شي چې د طالب مشانو نظر څرګندوي. مولوی نور الدین ترابی په دې مرکه کې په تیر کې د طالبانو لخوا پر مجرمینو د سختو سزاو په عملي کولو د نړیوالې ټولنې انتقادونو ته اشاره ویل دي چې ټول په موږ باندې په سټډیومونو کې او په نورو ځایونو کې د هغه سزاو د عملي کولو په خاطر انتقاد کوي. خو خاغلی ترابی ویل دي چې خپل طالبانو تر اوسه نورو هیوادونو ته دانه دی ویل چې څه ډول قوانين دي جوړ کړي یا څه ډول عملي کړي. خغلی ترابی دا ټینګار کړی چې وسم څوک حق نه لري چې د طالبانو حکومت د څه ډول قوانین عملی کړي دا د افغانستان حکومت ته وایي. د نوموړي په وینا د افغانستان نوی حکومت چې طالبان به یې مشري کوي دا به اسلام عملی کوي او خپل قوانین به د په وینا د قرآن پر بنسټ جوړوي. د اگست له 15 منټې راهیسې چې طالبانو کابل او د افغانستان ولایتونه په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستي دي او موقت حکومت اعلان کړی دی. نړیوال ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه په ډیر دقت سره څاري چې آیا طالبان به بیرته هغه سخت سزاو ته مخه کړي چې پر مجرمینو او قاتلانو یې ډیر کله په عامه محضرونو کې عملي کول. تر دې مهاله پورې نه په کابل او نه د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه سي د سختو شرعي حدودو جاري کول نه دي لیدل شوي، خو په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې واړه غله ځایي طالبان وهلي ډبولې دي یا مخونه پرې تور کړي دي یا په کوڅو کې ګرځولې دي. مولوی نور الدین ترابی په دې مرکه کې ویلي دي چې کله نا کله د سختو سزاو عملی کول په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب لپاره ضرور دي. البته د ټینګار کړی دی چې طالبان بدل شوي دي. د ویلي دي چې قوانین به خزي او بخې قوانین به قاسیان عملی کوي، پریکړه به قاسیان کوي چې د پوینه کې د شخصي هم په قضا کې برخه ولري او بیا به دغه سزاوي عملی کوي. یو بل شی چې د خبرو کې توپیر پکې ښکاری هغه دویل چې خای په عامه محضر کې د ازل سزاوي ډیر نه وي او په استلال عامه محضر نه پرته خو عملی کوي. د همدارنګ یو لاغ کسانو د چې د خپل واکمنۍ پر مهال باندې کله چې د عدلی وزیر او د امر بالمعروف وزیر د پسخ چلن باندې مشهور اسوشیټ پریس خبري اژانس وایي چې د په کابل کې د دوی لوی خزینه خبريالي سره مرکه کړي چې د خپل یو توپیر خې زکه چې خپل خغل ترابي وخت کې په تیره دوره کې په یو خبری کانفرنس کې موجود و چې الته یو خزینه خبريال او چې د په هغه وخت کې اعتراض کړي.
د غزنی اوسیدونکو وایي طالبان د کار اهلی کار ته وسپاري. دوی وایي له هغو ګمارونو دی ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس خپلو ملګرو ته دندې وسپاري. نور په دې راپور کې
د ژورنالیزم پوهنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان باوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل شو، نو له هغه وروسته په خاله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکل یې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربه کسانو ګمارونو په خاله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکو په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري او مسلکی کسان دی پر دندو ګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نوموړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونسپارل سي نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
مو ورشتنه خدای دې طالبانو چې کار اهل کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کړي. اوس دې څو ټول زموږه د رسنوي کې ټول جکیونه چې کار اهل کار ته وسپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویش کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کې دی. دا وایي هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړې نه وکړي هغه کار نسی کولای. دا زموږ د پرشاتک سبب کیږي.
کچېته کار اهل کار ته ونس پر شي ډېر ستنجره مسته کوي. کچېته یو اقتصاد فونه وي نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کوله. مثلا کچېته یو چا انجینری وای نه وي نو د انجینری په برخه کې کار نشي کوله. کچېته چا طب نه وای نه وي ډاکټر نه وي نو د ډاکټری نشي کوله. نو ډېر ستنجره مته کوي. افغانستان په ډېر کم پرمختګ نشي کوله.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپل شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دا وایي چې طالبان کارونه مسلکی کسانو ته ونسپاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د دې خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپل دندو او کارونو وګماري ترڅو دغه شړېدل نظام بیرته جوړ کړي.
زما خپل شخصي نظر خدا دا چې کار باید اهل کار ته وسپاري. دا څه نشي کېدای چې ډاکټر دی انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دی د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر دی امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغه مخکې کوم کارو کې دندې لرلې یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول بیرته هغه راشي او باید پرمختګ وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د غنیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د غیډالي وایندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوې دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فایق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
کار وړ کس ته د سپارلو په تړاو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه په خپلو پرېکړو بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلی چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغام در لودل شیل منای منفی پیغام دی مو د استادان لپاره دغه دی چې د کابل پانتون استادان او مجموع کتاب افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود و هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لورزه په قانون لمخه چې اوس هم هغه نافذ دی. ال تدیر وزیر تل شوی دی چې پانتون رئیس باید پاندوی پانوال او هم پوهان د علمی رتبه درلودن کوي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سان سنت لرونکي شخص د ډاکټرا لرونکي شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردنه میتونین که
تاسو بعد نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی مونډلی چې په یو اکیډمیک اداره کې د لسان سند لرونکي شخص د یو اکیډمیک او با تجربه او د لوړې علمی درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمی او اکیډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ لاس راوړنې هم لننګونو سره مخ کیږي.
اې د سوردان بشلشه جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د ورتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلای.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په وروستیو کې تر ټولو په بد ځای بدل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان پرې وروستیو کې د نورو کړاوونو ترڅنګ له تعلیمې بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنونه پر کورونا اسید یعنی
د کندهار اوسیدونکو بیبي شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا سي دي، یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم و ټول درسو ته تللې سنټرو ته تللې، اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله ټول انجنې پر کورونا سي دي، برحالی کې نامعلوم دي، بې سرنوشت ټوله ناست دي. وای نن سبا ته شروع کیږي، تاریخ وته کې وای دی ورځ ته شروع کیږي، تر اوسه هیڅ داسې سم درک نه دی. مور سره بیکاری، اقتصادي مشکلات، خلک کړه سر ټکوي، د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشوم د ډوډۍ پورې حیران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله لنړیوالو غوړي چې افغانانو سره د دې سنځو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د وی کډسوي کورنۍ سرپرست چې نو غوړي نومې واخیستل سي، ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل.
دا مهال می مشمان په ډیرو بدو حالاتو کې دي، دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټر ته غږونه کوي، ورځ کې 500 یا 100 روپۍ ګټي، ډیره بیکاری ده. موږ دلته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینه و ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و، او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو د ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلای نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغه جالي ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته خزینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاد لوسی سمات په نن دی لایته به څنګه د وسالې تاسو سره غوښتم چې طالبان د اسلامي نړۍ نو غوښتن دا چې جد ټول د دولتې ادارې او ملکی ادارې په اړه کې څه شي خلک د دې رسن سره مخامخ شي نو څه وګورو چې یو خو دا کاری او بل خو چې کاری طالبان نه غوښتن دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر کې وي چې یو خو چې کاری چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی وضعیت ډېر خراب دی. خو ولې کاروبارونه نشته، کارخانې نشته، د تمر څه خلک وي چې څه وچ کاری دی بل هغه کړي.
غواړم چې دغه د افغانستان د دولت د کم عسکر چې په کوشش دي دغې ته وظیفې ورکړي او دا خو ډېره غټه ستونزه جوړه شوله چې دا خلک په کوشش ولو همدغه یو معاش یې درلودلو او د دې نه هم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغې باندې لږ کار وشي غور وشي. السلام علیکم محمد میرا ولایت تماس کریم روزنګ اوس درالم چې د پښتونستان چوک دلته ظلم شروع دی، بس طالبان دی ولایلی مرشول نه درې خلکو موبایلونه چپ کړي. ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چې عارف نه وای وو او ترې ولې دا وی پوره نه پوره دی چې شه دوشکان وخت یې شو چې اوریدل خبره مونږه هر څه خپل شخصیت دی خپل دغه ګور دا باندې دا ولې ظلم کیږي. دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبره ده طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه ګیر دا کلمه وی دغه وی دا ول چې ظلم کوي ګورو دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کړي او باندې دا ول چې کوي مسلمانۍ هوادونه دی یا یو چې دی عجیب دي شي کول اوس موټرسایکل والا ودرو بیچاره هغه موبایل کې دی کور کې اڅونه دغه بیچاره ته وته وی دا یو زنانا څونه دی دغه دی چې ما هغه بیچاره ودرولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دوري بره حزم د خون د وز دي پوری خپل پستر به حال دروري هم دې نه راځي سره دي السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لاسه دی راډیو اوریدل شي چې کورونا ناروغي ته ځانګړې شوې ده 12 بجې او 10 دقیقې شوې د لنډو خبرونو بخراو رسید لنډ خبرونه نور یاس نوري وړاندې کوي
د راپورونو لمخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنې تر سره کړي د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د خبرې د روسي نیګیا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده د طالبانو د حکومت په هنې وزارت وای لای دنجونو زده کوونکو د تعلیمي لړۍ د فایل په اړه پریکړه نه ده کړې پرې ورسلو کپټول نیوز رسنیو کې داسې خبرونه خبر شوې چې ګواکې دنجونو خونځي بیرته پیلېږي د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچورتو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاور کې نشي منلای نو موري د روسي له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوی او اوس یې زای افغانانو نیولای تکرار نشي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسيفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربوي دغه کتنه چې نن په سپینې مانی کې تر سره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسون ګډون وکړي د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژل او 12 نورې ټپيان کړي پیښه پرون د تنسی ایالت مرکز منفس ښار ته نږدې په یو پلورنځي کې شوې ده
اسجرډو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي پټول افغانستان کې اوري د اسجرډو د دې سات خبري برخه هم دومره و روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ستنې شو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندګي 1296 اف ام 100.5
روختیا د ژوند شتمنی اونیز پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو نن په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر موضوع بحث کوو چې لڅمو دی لپامه غورځول سوی موضوع ده د طالبان حکومت د روختیا وزارت د ورکول سوی ارقام له مخې تر تیرې جمعې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر یو لکو 45509 دیر شو ته رسیدي تر دې مودې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1099 تر رسیدي خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شای خورا زیات وی زکه چې په لور پروتو سیمو او ولایتونو کې د ماینی امکان برابر نه دی او خلک هم په زیاتو مواردو کې لابراتوارونو یا روغتونونو ته مراجعه نه کوي د پروګرام ملما مودي د کورونی طب ټرینر او متخصص ډاکټر ریاض الله عمر د پروګرام ملما ته ورزو ډاکټر صاحب ریاض الله عمر خبرونه ته شرغ لاست تاسو ورستی معلومات څه شي چې په افغانستان کې د کورونا وبا تازه صفه کم سوي د کامغه سی په جوش کې روانه ده
کورونا کوم واقعیت د کورونا د پخا په تکلې او څنګه کم شوې دي ولې عمومي راپور دی چې دا زمونږ نظر لکه پرونی ورځ د 3 د سپتمبر چې د افغانستان روسیا امر روسیا وزارت تقریبا د وکی سره راپور ورکړل زه فکر نه کوم چې دا واقعیت به دومره کم شي ولې بل عموم ته عمومي ډول باندې دا واقعیت د پخا په تکلې باندې کم شي دي
علت څه دی ډاکټر صاحب یعنی خلک مراجعه نه کوي لابراتوارونو ته که د روغتونونو او لابراتوارونو چاري ټاکنه یې سوي دي لدی ورستیو تحولات سره
زما په نظر باندې دلته ډېر مختلف علتونه لري یو غټ علت کې دا دی چې اکثره خلک کورونا باندې اختشوي او ډېر خلکو د دې ناروغۍ په مقابل کې تر یو محدود اندازه معافیت هم تولید کړي لکه څنګه چې ویکسین د وټنټرال خلکو اکثر خلکو ویکسین وکړل لکه څنګه چې یو عامل همدار راپور دی چې ارقام صحیح شکل مننه راجمکیږي او بل دا چې خلک هم لکه نن هم موږ یو کیس درلود نن ما په پیډي کې خپل یو کیس ولر چې زیات مشکوک دی کورونا ولې هغه ته چې موږ ویل چې تاسو ورشي شفخانه کې چې تاسو مې سیمپل واخلي مګر موږ یې سیمپل ورکول ته غواړو خانه کې کېدای شي مختلف عوامل دي چې په دې کې یو درا پر دې عوامل هم دي خلکو
په دې ورستوي کې خلک تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کورونا موضوع جدي نه نیسي علت څه کېدای شي
ځینې خلکو په خپل ویکسین کړي کله چې دوی ویکسین کې دوی دا فکر کوي چې ویکسین دې تاسو ته د مافیات ورکوي ولې دا څنګه ده ویکسین یو اندازه مافیات ورکوي سي بلکې د ویکسین باوجود باید خلک کورونا جدي ونیسي بلې لږ دا چې عمومي وقوات سي او واقعي سي هغه د وزارت صحت له خوا نه کمې رایه کیږي دوی دا فکر کوي چې کورونا ختم شوه دا او قوت کم شوه دي نو دوی څنګه باندې هغه جدي نه نيسي ما له نظر همدا فکر همدا کړی چې بل خوانه که څه هم د وزارت له خوانه مختلفو تلویزیونو له خوا دي ته پرختنې ډېرې کیږي ولې بیا هم دوی نه مراتي نو زما په نظر یو خو دوی وقوت کمیدل او بل دا چې خلکو اکثره واکسین کړي او زه زیاتره ځوانانو باندې دا ځل خوانه ویره د خلکو کم شوه
ډاکټر صاحب تاسو د واکسین موضوع ته اشاره وکړه په افغانستان کې بیلابیل ډول واکسینونه خلکو ته لګول کیږي له فایزر څخه نیولې تر چینایي واکسین دغه راس په هند کې تولید شوی واکسین څه فکر کوي چې ټول یو ډول خوندیتوب ورکوي د کورونا وایرس په وړاندې خلکو ته
نړۍ کې تقریبا 10 ډوله واکسینونه د کورونا مختلف وړاندې لپاره جوړ شوی دي البته ټول یو ډول مافیات نشي ورکولای ځکه تقریبا تحقیق نشي شوی دي زیاته بهترین مافیات تولیدي ولې بل عموم دغه واکسینونه چې په افغانستان کې تر سره کیږي د راکیږي خلکو ته نو هغه کې کوویشیلډ د چې د انډیا دا یا فرض کړه د اوس د امریکا د جانسن جانسن واکسین چې د همدارنګه د چین لکه چې کوم واکسین نو په دې توګه دا خو واکسین نه دی خو کافي اندازه مافیات دا اگر سره شفافه مافیات ورکولای شي
بلې ډاکټر صاحب ځینې واکسینونه چې په دوو ډوزونو کې لګول کیږي د دوړو ترمنځ له دریو څخه تر شپږو اونیو پورې وقفه خلکو ته ورکول کیږي خو په افغانستان کې شکایتونه کله ناکله دا کیږي چې ځینې کسان لومړی ډوز لګوي دویم ډوز ډیر ځنډ وروسته لګوي چې دا څومره زیان اړولای شي
بل ممخه طریقه همدا ده چې د واکسین لګول کوم وخت مې نشوي په دماغ وخت باندې ولګول ولې کچته وزن دیږي نو دل بغیر لدین چې واکسین وکي کډبین دوز خیر لګوسته وخت تل هم تر دې خده چې واکسین وانخلي البته کله چې واکسین لمړی دوز ورکول کیږي نو هغه باندې مافیا سیستم تندیکي او مافیا تولیدي یو اندازه به چې دی اندازه کمیږي بیا نو دویم بوستر دوز ورکول کیږي ترڅو مافیا تولید زیات شي نو که چې په دویم دوز وانه خپل سي نو مافیا اندازه به ډیر کم وږي چې
او د واکسین د ساتلو لپاره څه سپارښتنه کوي روغتیا وزارت یا روغتیایي کارکونکو ته چې په څه ډول شرایطو کې دوی وساتي آیا امکانات ورته دوی لري
بالکل دغه واکسین چې افغانستان ته راغلي دي دا دومره 30 درجه د حرارت ضرورت نه لري فکر کوم چې دا واکسین په 30 درجه د حرارت کې خاصه تل کیږي او کومه ستونزه نه رامنځته کوي نو دلته امکانات شته دا واکسین ساتل شو منګا
د کورونا وبا دلتا باندې چې اول په هندستان کې کشف شو ولی په چټکی په خلکو کې ډاکټر صاحب خبريږي چې د طب له نظر اوریدونکو ته په ساده ژبه دا موضوع تاسو بیان کړی
بالکل د کورونا وایرسونه د په خاډه داسې ویل چې په څلور ډول وایرسونه دي الفا بیتا او دلتا او ګاما ټول به چې واځي الفا او بیتا یې واځي په تمامه کې نه ناروغي رامنځته کوي او بیتا او دلتا د لې یو د بهورات کې نور غوښمن چې مګر دا د کورونا واکسین دا غلط ثابت کړو چې د دلتا نو وایي چې د خصن په هندستان کې په افغانستان کې وزیت کې څنور رامنځته کړی دي البته ټول په مجموعي شکل باندې کورونا وایرس دي ولې دې شکل کې وندل د فرق ده نو زما په نظر باندې مخکې کوم بیتا شکل چې خل کې وندل دغه په مقابل کې مافیات تولید کړي دې ترمنځ کته هم وندل مافیات کراس امیونټی شته ولې بل عموم مطلق مافیات د جوړ ترمنځ مشترک نه ده نو په دې خاطر باندې خلک د بیټا په شکل په مقابل کې اندازه مافیات زموږ د ولې ډلته په وایرس په حکم باندې مافیات نه درلوده او خلکو هم هغه جدي ونی نیو ده او په دې خاطر باندې شک پور شو او دولت له خوا نه هم په دازل د اکسیجن کمښت او مریضانو زیات مراجعه به سبب شو چې وقات زیات شي او حتی مړینه هم زیات شي
بلې ډېره مننه ځینې اوریدونکي پلان کې د کوشش کوو چې دوی راوخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د ستاسو آواز اورو، تماس مو رخصه بده، بس خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب، چې موږ هغه پوښتنه ولرو، د کورونا وایرس مرضی څه علامې لري او څنګه د سږي یې په سره کم باندې پوهېږي، دا یو معلومات ډاکټر صاحب کې.
ډاکټر صاحب حتمن ستاسو دغه پوښتنه یاداشت کړی ده. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به واورو، یا که دوی پوښتنه لري له ډاکټر صاحب سره به شریک کړو.
جوړه بخیر، ما سلامونه بي تاسو او د ډاکټر صاحب ته ورسی.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د کورونا وایرس په اړه کوم پوښتنه کلری ډاکټر صاحب ستاسو आवाज اوري.
کورونا وایرس علامتونه ما دا څه علامتونه لري؟ دا
ډېر مننه تاسو پښتنه د مخکنی وريدونکو لپاره پښتنه سره ورته ډاکټر صاحب په څو شیبو کې تاسو ته جواب درکې. ټلیفون قطع کړئ په دې خاطر چې زیات مصرف مکیږي. ډاکټر صاحب، د وريدونکو د دوړو هم دغه پښتنه و چې نشي چې د کورونا وایرس.
بالکل، ډېر مدر خپل پښتنه وکړه. باید هر څوک د کورونا د کووډ 19 لارز ولن پاتل باندې د پوښي د دې وایرس ظاهري یا کلینیکی بڼه چې ډېر مختلفه ده. عموما کدی شي دا ورس یو کس یو شخص پر ورس باندې مصاب وي ولې سارا ولې ملري، یعنی بي ار دي شکل باندې هم کدی شي یو کس دا ورس ولري، بلکې دغه تخفیفه توګه بعض ارز سره مراجعه کی لکه معمول ارز پر ناروغان کې هغه پدره کدی شي ناروغ یو کدی سره مراجعه کی خای د معمول ارز دا هم د سره څنګه دستوري درد د پوزې په هدل اګنيستو مارازم کې رسیدا ناروغان ولري لکه چې کډواله کانګي سالات او پر مختلف شکل کې یا وخیم شکل کې چې کورونا ناروغي وخیم کېږي کې د ناروغ ته نفس تنګي رامنځته شي د ځانګړي فیو نه نفس تنګي پیدا کوي.
ډاکټر صاحب، یو څوک ممکن دغه علایم ولري خو بیا هم په کورونا وایرس اختنی، یا د کورونا وایرس علایم نه لري خو بیا هم کورونا ولري، دغه سیده؟
بالکل، کېدای شي کورونا وایرس ولري او هیڅ ډول اعراض نه لري.
ډیر مننه.
خلک څنګه تاسو بلی دي په کورونا کې؟
بله،
اکثریت خلک څلور پنځه نفر اختکی کې دین نه اختکی، یغه دا مننه ده چې دا شخص په کورونا نه ده اختکی. البته هغه شکل هغه په خفيف شکل باندې د کورونا تیر کړی دی، ان بي اعراض په شکل باندې تیر کړی.
بلې، په لمړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې یو کس ممکن په کورونا وایرس اخته وي، دستي نور کسان هم په دې وایرس اخته کولای شي. وروستي تحقیقات په دې برخه کې څه وایي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. تاسو به تر معلومه ده چې دا یو وایرس یو نو وایرسونه په اول کې خلکو دا فکر کوي چې کېږي او به ارز شکل کې، یعنی چارازونه لري، به هم یو بل شخص انتقال کوي. اوسنی راپورونه دا څه وایي چې هغه خلک چې تنفسي ارازونه لري دا وایرس نشي انتقالولای، یعنی غیر ارضی خلق هیڅ کله دا وایرس نشي انتقالولای. نو که چېرته څوک تنفسي اراز لري، تو خی لري خصوصا یا پرنجای لري، نو دغه ناروغان کې چې وایرس نور خلکو ته انتقال کوي غیر ارضی شکل د انتقال ورنه.
او د نوی بڼي علایم چې دی لومړی هغه سره توپیر لري د وایرس د نوی بڼي؟
ته ډیر توپیر نه لري. دغه وایرس دا بڼه چې دا هم د تبي او د ځان دردي او د د خستګي او د توخي په شکل باندې دا هم وړاندې کیږي. فني وایرسونه هم په شکل باندې هم د غاراز باندې
د افغانستان ترڅنګ د نړۍ حتی په پرمختللو هیوادونو کې ګڼ کسان وسم نه حاضرې چې واکسین ولګوي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې په دې وروستیو کې حکومتي چارواکو پر هغو کسانو فشارونه زیات کړي دي چې واکسین نه لګوي. علت څه دی چې خلک نه حاضرېږي چې د کورونا ضد واکسین ولګوي؟
بالکل، دا ستونزه په اکثر هیوادونو کې شته. زموږ په هیواد کې د موجوده ده ځمکان باندې مهم موجوده ده چې خلک د دې واکسین په اړه کافي معلومات نه لري، او د دې واکسین په ځد باندې کوم مرکزي تبلیغات کیږي. خلک هغه زیات ذهن کې ساتي، خوایي چې دا واکسین اکثر کېږي چې خلک ته رواني ستونزې پیدا کوي یا ذهني عصبي ناروغۍ پیدا کوي، یا د دې واکسین په خپل د سبب کېږي چې خپل وایرس باندې سره اخته کی، او یا ځینې خلک کېږي چې یعقې دلی مشکل ولري د واکسین نه څنګه کېږي چې مخایب نظر دي خنه غړي. زه فکر کوم چې د خلکو ناپوهي د واکسین په اړه یم باندې نو کړه چې د دې سبب کېږي چې خلک واکسین ترلاسه نه کړي. چې د واکسین په اړه باندې مکمل عامه پوهاوی ترسره شي، سره خلک باید ته غاړه کېږي چې واکسین ترلاسه کړي.
پنړی کې د کورونا وایرس 15 میلیارډ 1.95 میلیون او 900 ډوز واکسین خلکو ته لګول شوی دی. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې اوس واکسین کول ته خلکو زړه شکړ دی او فکر کوي چې دا لړۍ روانه ده؟
بالکل، مونږ اکثره خلک ګورو چې راځي او دلته کوشش دا کوي چې وکسین ترلاسه کړي. زیاتره مونږ پوښتنه کوي چې د وکسین د ترلاسه کولو ځای کوم طرف وخایي، نو بالکل اکثره دلته خلک اوس دې لیول ته لري چې وکسین سندرونو ته لاړ شي، وکسین ترلاسه کړي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکو را سره په لاین کې د مهرباني وکي ازادي رادیو د ستاسو آواز خبريږي.
زين الله خیاط د ایراد د شهر څخه خبرې کوم. ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا وه، موږ د دکانداري او خیاطي د ایران څخه خلک ډیر دي او راځي موږ ته په تماس کې، موږ د پاره څه کول بکار چې موږ د کورونا د وایرس ځان بچو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، ورسته ستاسو پوښتنه ځوابوي. اوریدونکو له هرات زنګ وهلی و بل اوریدونکو مهرباني وکړئ تاسو آواز خپرېږه. مهرباني.
سلام علیکم روغه ما خو پښتنه دا د فضل ته د افغانستان کې خو بيخي واکسین ته خلک را الله راځي ډیر کم لري کنه، او په سمو کې شل فیصد خلکو مو واکسین نه دا کړی، او کچیر دا واکسین ونه کی دا دوره بیا راتلې شي زیاتې دي چې په دې خلکو کې کنه دا غنه پښتنه ده.
ډېر مننه ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب. واورید ډاکټر صاحب، تاسو ترزو لومړی اوریدونکو پوښتنه وکړه چې کوم کسان د کورونا وایرس د اختکیدلو ګواښ سره زیات مخامخ دي، خصوصا هغه کسان چې له زیاتو خلکو سره په ورځني ژوند کې په تماس کې وي. مهرباني وکړئ.
هغه کسان چې په ناروغان سره زیات په تماس کې زیات اختکیدلو چانس لري، لکه خپل صحیح کارکونکي هغه کې چې باید سړی اول صحیح کارکونکي ټول وکسین کړي او د انتشار ذریعہ هم کېدای شي. نو هغه خلک چې د ناروغان سره یا د کورنۍ غړي سره د ناروغان سره زیات تماس لري دا زیات اختکاری دي. همدې توګه باندې هغه خلک چې داسې کاروبار لري چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي، سفر هغه ساحې ته وي، هغه ساحې ته ځي چې هلته د کورونا د ناروغۍ پیښې زیاتې دي، هغه خلک چې خپل اقتصادي صحت صحیح دی نه مراعت کوي، هغه کوم د قایمې ټکي چې د دبلیو لخوا یا د امر روغتیا لخوا ویل کېږي او هغه نه مراعت کوي، دا خلک زیات تختکری سي.
بلې ډاکټر صاحب، هغه د دوی موریدون کی پښتنې ته ورسته راځو، یو بل اوریدون کی راخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د سکایپ لالارې اوریدون کی را سره په تماس کې دی. ستاسو आवाज اور مهرباني.
السلام علیکم، عبدولی افغان زویم. ډاکټر صاحب نه مخښتنه ده چې دغه په یو کورنۍ کې کچرته 15 یا شپږ نفر دي، دوی البته په دې 15 شپږو کسانو کې دغه دوه بالغان وي، او که چیرته دغه یو واکسین کړی وي نو دغه 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 کچه را کمیدای شي د خطر کنه، ځکه چې دغه یو کس واکسین کړی نو البته هغه چاپیریال کې لږ د خطر کمواله تثبیتوي. او بل دا چې یو واکسین مثلا یو واکسین چینایي کړی وي او د چینایي له کمخ سره مخامخ شوی وي، څومره وخت بعد بیا بل مختلف واکسین کولای شي، څومره وخت بعد څومره وخت باید دا واکسین کاونکه صبر وکړي.
ډېر مننه تاسو څرګندونه ډاکټر صاحب واوریدې. ډاکټر صاحب، د مخکې تر دې چې دغه اوریدونکو پوښتنې ته تاسو ځواب وایست، هغه مخکې اوریدونکو د واکسینونو په اړه خبره کړې و، مهرباني وکړئ.
بالکل، مخکې ورور پوښتنه دا سوال چې په افغانستان کې عموما د افغانانو واکسین ته لاسرسی کم ده، که چېرته یو شخص واکسین ته لاسرسی کم ولري، فکر کوم پوښتنه داسې وه چې بیا تخته کېدای شي که نه شي کېدای. نو زما د ورور ته ځواب ده بالکل، مونږ تاسو ټول دلته حکومتي تغییر هم رامنځته شو، حکومت تغییر وکړ، د واکسینونو پخوانی هغه وخت کې واکسینونه یو اندازه توضیح شو، اوس د واکسینونو د توضیح اندازه هم کمه ده. خو بالعموم که چېرته هغه خلک چې هغه تعلیم یافته خلک دي، هغه خلک چې د واکسین په ګټه پوهېږي، که خپل ځان هغه صحو ته ورسېږي چلته واکسین اویلیبل وي، موجود وي، دا د هغوی مارکیټ سیستم جوړوي چې د مرض په وړاندې باندې د هغوی د اخته کېدو چانس راکموي. چې بل د ورور بله پوښتنه دا وه، د افغان زوی پوښتنه دا وه، که چېرته یو شخص په کورنۍ کې څو نفره ولري او یو یا دوه نفر یې واکسین شي، آیا دا نور خلک مارکیټ ترلاسه کولی شي که نه شي ترلاسه کوي؟ بالکل، دا ډېره ښه خبره ده، ډېره ښه پوښتنه ده. مونږ په طبابت کې یو کتلوي مارکیټ ورته لرو، که چېرته په جامعه کې یو څو نفره اکثریت نفر واکسین شي، دا نور هم مارکیټ ترلاسه کوي. مثلا په کورنۍ کې لس نفر دي، که چېرته شپږ یا اووه کسه واکسین شي، نو اصلا په دا لس کسان ټول مارکیټ ترلاسه کوي. د کتلوي مارکیټ یې ځکه هغه کس چې په دغه دوی کې واکسین شوی نه ده، نو دغه کسان چې څوک واکسین شوي که دا د وایرس سره مخ کېږي، نو هغه خپله وایرس له منځه وړي. بلته د انتقال چانس کمیږي.
بله ډاکټر سه پنور نړی کې خلک په انټرنیټ کې نوملیکنه کوي چې په عادلانه ډول دغه کسان واکسین تر لاسه کوي. په افغانستان کې دغه سانتیا استه
مطمئن باندې دغه سانتیا فل حل من کوتن کې ډیره کم بریخي ځکه دغه تحولات رامنځته شو نو څه یو اندازه د نور بالکل په پرتله باندې ماته کم ښکار.
ماشومان هم د وایرسونو په انتقال کې رول لري؟
بالکل ماشوم هم د وایرس په انتقال کې رول لري او کله چې ماشومان هم په اختصاصي ولې یو خوش تخنه دا وایي چې ماشومان کې هغه شدت اندازې ډېر کم ده. ماشومان کې شدت ډېر کم ده نو کچې ماشومان په اختصاصي خپل خو به د شدت پکې کم یو نارغي کې شي په اسانه طریقه باندې تیر کړي ولې ماشوم کوي چې نور ته انتقال کړي.
بل اوریدونکو ته ورزو چې نړیوال شمیرې ته زنګ وهلې چې مصرف کیږي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو ټلیفوني تماس رخصتوي.
سلامونه تاسو ته ټول هیوادوالو ته سلام کوم محترم ډاکټر صاحب تاسو ته هدي ورداګم.
مهرباني وکړئ ورداګ.
نو محترم ډاکټر صاحب موږ دغه پوښتنه د اغل رپلاتي سیمې خلک شوګوي نه د واکسین په باب باندې زیاتره خلک واکسین نه کوي چې شاید واکسینو کې نور مشکل وي دغه د فور د اوګوي څه شاید داسې یو نظر ورکړي چې اغل رپلاتي سیمې کې خلک دي چې هغه اوګو شي د واکسینو نه چې واکسین وکړه د کورونا زیاتره خلک د واکسین نه تطبیق وي.
بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
زاس پاس درنه ملمنه تاسو څخه من وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ما سکه لیکلی پختنه هم وکړه ما پختنه برته کوم. ما تقریبا 2000 دسمبر میاشت کې چینی وکسین اماراتو کې کړی دي او بیا دلته کوچنی اختر ته کور ته راغلم. کور کې دلته صح کرونا شولم شدید تبا دردونه تقریبا 10 ورځې می خط تکلیف دي کرونا نه تیر کړلو سره د چما چې نه وکسین هم کړیو مکمل کورس. زه اوس پښتنه مدار ډاکټر صاحب نه چې از امریکایي وکسین کول شم فایزر وکسین یا نه.
ډاکټر صاحب تاسو سره زوبل اوریدون کې تخنیکی همکار شریک وي چې نسته د مخکنی اوریدون کې پښتنه هم نیمګړی پاتې سو تاسو غشتل څو وایست مهرباني وکړئ.
بالکل مخکنی اوریدون کې د احتیاطي تدابیر په حق باندې ویل چې کوم احتیاطي تدابیر دي چې باید مراد شي چې څو د دې وایرس انتقال رقم کړی شي. تدې کلبته په خو به ډېر جدي وو یعنی دا به ویل چې تاسو باید ایس ای چې تاسو په واستم کې د انتقال سي د سکو په واستم څه زیات شي په واستم انتقال تر تر ځان د فزیکی حالات په واستم کې د یو وایرس یو شخص په شخص انتقال. نو مهمه خبره په دې کې ده چې هغه اجتماعي فواصل دي چې تاسو په داخلي بند ساحه کې کم از کم 2 متر فاصله مراعات کی د خلکو ترمنځ او وایرس یا تر د توخی یا د پرنجل لارې ذات انتقالي دي او هم د همدارنګ خلاص باندې هم انتقالي دي نو که چېرته داخلي بند ځای نه پالتا یو شخص دوه متر فاصله مراعات کی د خبرې کولو په وخت کې نو به تر بعد د سبب کې چې وایرس انتقال کا اندازه کم ته کبیره ته ای دا او دور وی د پدې ساحو کې عموما یو متر فاصله کافی ده. اوسنه کسان چې په داسې ځای کې کار کوي چلتا ډیردار وی ګڼګونه وی ولته خلک خصوصا کسان هغه کس چې هغه خیال لري پنځه ولري یا خپل ناروغي راز ولري تاسو کسان باید ګڼګونه صحیح تولا نشي چې تاسو هم باید ماسک واچي دی باید ماسک ولري.
بله نور اوریدونکو هم دو اوریدونکو تماس نیولې وو هغه هم ځینې پوښتنه درلوده.
بل پوښتنه به په دغه حدیث یې واچي څنګه کوي چې ځکه چې په لری پروتو سیمه کې خلک هغه هم لري د وکسین په اړه کې مطن باندې د دې رادیو د خلاف په ګډ ګډ کې خلک اوري امبیر لري مو خلکو ته وایي چې تاسو واکسین ترسره کړئ او دوی واکسین ګټه پدې کې دي چې ما خو تاسو مخ کې ویل یو شخص کړي چې په وایرس اخته شي کوم وایرس باندې چې کوم نو باندې اخته شوی دا کړي چې د هغه په مقابل کې وزمات تر لاسه کی ولې دا واکسین نه چې دي د مختلفو په کې د مختلفو ویریانټ یا د مختلفو شکلونو په مقابل کې وندزه ماکیت ورکی او چې په دې په ناروغي باندې اخته کیږي هم نو شدت نسبتا هغه کسانو ته چې هغه واکسین نه دی اخیستی کم رکی دی په دې باندې تحقیق شوی ده. موږ ټول هغه پر تاسو کې افغانان ته چې هغه ازادي راډیو ته لاسرسي لري په ټول باندې د کوم چې تاسو امکان ولري او لاسرسي ولري واکسین ته ټول هغه خلک عموما هغه خلک چې هغه نور ناروغي ولري لکه کوم ناروغي ولري یا فرق څه ګوښتي ولري یا شکر ولري یا هم دا سیستم دی ملي ځوان ده باید دا واکسین تر لاسه کی او دې واکسین فواید د سپتال اجرور ته اجر ډیر کم دی لکه جنسي جنسي واکسین تر پورنه ورکړي چې کم از کم دي چې یو واسطي ستوند چې دې له سپنن باندې دا په یو ملیون کې 3 نفر دې له شهر هغه 3 نفر دې یو کس مل شو نه څه دې سره غیبلی دې خطر دې کم ده خلک سره دې ډیر نه او خلق هم باید دا د دې په ځای چې دوی وره واکسین په مقابل کې یو ملکی تبلیغ راپورته کړي، باید خلق ټول د دې واکسین په مقابل کې د وکړت کمپاین پر سر کې او ټول خپل خپل کورونې ته تطبیق کړي. په دې سره به موږ کتلوي مافیا ترلاسه کوو د ورکو د خلاص.
بله، او بل اوریدونکي زنګ وهلی و چې د لکټی چې
یو بل هیوادوال څنګه کړو چې ما چینایي واکسین کړی و، بالکل چینایي واکسین کړی سي مؤسسه تولید کې د بیټا شکل په مقابل کې، ولې په افغانستان کې د ډیلټا ویریانت چې د دغل زیات معمول کړی سي ډیلټا پاکل پروګرام باندې مؤسسه تولید نه کی، کورونا ته دلته افغانستان کې کړی سي د ډیلټا شکل په مقابل کې تما ستر لا تکري. نو ترک چې ته ځوان دی، ځوان یې او نور ناروغي نه لري، ما پان باندې همدغه مؤسسه سره پر کافي ده او موږ شپږ میاشتې کتم د دې واکسین په حق له باندې ډېر ډیټیل معلومات مسته ده. کما اوس موږ د دې په اړه چې مطالعه ته وکړل د شو په سټارټ کې چې پیدا کوم چې دا واکسین چې یو څه نه یې تر دې کړې کولای دي چې دې پر دې کې کنه البته هم دا څه معلومات نو نو ټول واکسین نو باندې تحقیق نه ده شوی، دا غوښتل چې تجربه تحقیقات دې شي ما پن باندې چې دې تاسو ما ته تر لاسه کړی په شرط چې تاسو په شی یې یاد راځي د کورونا د ناروغي هغه خاص درملنه منه تر لاسه کړی له سټیا چې کوم څه کنه ته ګوندا دا وګانې دې تر لاسه کړی چې تاسو په وړاندې باندې ما ته ولري او دغه واکسین ته
ضرورت. بلې ډاکټر صاحب، که چا چینایي واکسین کړی وي هغه کولی سي روسي واکسین یا بل واکسین ولګوي؟
البته زه هم دوی په کوم دي حق لبان تاسو ولې سپدې کې دقیق معلومات نشته، خطر یې قداده چې تاسو کوم واکسین کړی زم دوی ما غتر فره کی او هم یو کله پک کوي چې دا غزل شکل بنه واکسین تر لاسه کوي، هم درو واکسین باندې دی هم یو کله
یو کله وقفه به تراول یعنی تاسو
یو کله وقفه راوړئ.
ډاکټر صاحب، د ماسکونو د کارولو په اړه روغتیا وزارت او ډاکټرانو په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې ده، بیا به هم له تاسو د ماسکونو د کارونې د ګټې په اړه وورو.
بالکل، ماسک نه وایي چې د کورونا ناروغۍ نه خلک وقایه کوي، ماسک د هر تنفس ناروغۍ نه خلک وقایه کوي. دا هوا چې بدلی دي خصوصا په کابل کې او افغانستان کې، د هوا هغه عموماً هوا خراب وي او لوبوي، نو د تنفسي ناروغیو د انتقال شرایط زیات ده په دغه هوا کې. نو ماسک کارول د ګڼه ګڼې په ځای کې یا د ناروغۍ په وخت کې ډېر بهترین کار ده. د نورو ناروغیو څخه تنفسي نه بغل نور ویروسو په مقابل کې هم، ځکه دغه ناروغي یوازې تنفسي ناروغي نه ده، ډېر ویروسو په مقابل کې رامنځته کېږي چې هغه هم کولای شي نور خلک د ټوخي یا تندې له لارې نور خلک ښه چلو کوي. نو ماسک به تاسو به هر نوا ډېر اکثریت نوا خصوصا ورسي اشکاله کوي چې تاسو د ناروغۍ په مقابل کې وکړئ، چې تاسو هغه ګناه چې تاسو ستاسو له وجنه بل سره چې حقیقي نو هغه راکموي سي. نو خصوصا هغه کسان چې زیات ګڼه ګڼه شاید چې خپل ناروغۍ علاج ولري، دوی باید خامخا ماسک وکړي، ولو که کورونا نه وي، ولو که هر تنفسي ستونزې وي، واجب دی چې هم دې ماسک وکړي په دې شکل به د ناروغۍ انتقال سره کم.
او که چیرې د ماسک اسانتیا نه وي، کولی سي خلک یو ټکر هم په مخ او پزه پوری وپیچي؟
بالکل، که چیرې د ماسک اسانتیا نه وي، خصوصا دغه ټکرونه نه سي کولای، ځکه دا ماسک خپل درې لیرز نه، یو خپل درې لیرز د سبب کیږي چې دا وایرس انتقال کوي. چې عادي ټکرونه شکر نه کوم څنګه عمره نو یې کوي کی خو بیا هم که چیرې تو خیر ورځي پرنجي ورځي چې خپل یو ټکر په واسطه یا څنګه په واسطه دا غوښتي هغه اعتراضات محدود شي، دا بهتره طریقه ده.
بله ډاکټر صاحب، په زیاتو مواردو کې ټینګار کیږي خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې د لاس لور کولو وسم خلک ډډه کوي، په افغانستان کې کلتوري مسالې ته په پام سره کې خلک غیږه سره ورکوي، لاس سره ورکوي، دا د وایرس د خپرېدو لپاره څومره زمينه برابروي؟
بالکل، موږ تاسو هیواد کې څه ماول وخت د لاس ورکولو عادت چې ډېر کم شوی وو، د نړیوالې حکومت شکل کې د بارې معلومات کوم رقابت خنډ اوس یې هم د دوی د خلک یو بل ته هر ورکی نو زما په ان باندې کې د ښه لګرین سي د نن بازار هوا کې چې یو متترمن تاسو ولر نو بل څه ول سي دا د ترينه طریقه د نړیوالې د سرات مخنیوي کول سي. په بل خلنه موږ تاسو هغه الکول هغه خالص الکول چې باید هغه خالص الکول یو بل ته مراجعه وکړي، د خلک استفاده کوي، دغه استفاده کوي، د صابون استفاده کوي، او اکثره خلک مشکوک هم وي، نو خصوصا کړي مشکوک وي
د ډېر مننه د کورونی طب ټرینر او متخصص ډاکټر ریاض الله عمر چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیستل. اوریدونکو هم مننه چې په پروګرام کې برخه واخیسته او پروگرام یې شایسته کړل. غوړدونکو بخښنه غواړو چې ونت ونی د ټکنیکی ستونزو لپاره د دوی تماسونه راوخلو. تر بلې اونۍ او بل پروگرام مو پر لوی خدای سپارو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio